په درمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو په کابل کې د امریکا د سول دین سود رئیس ښاغلی شاه محمود میاخیل همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب میاخیل صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب میاخیل صاحب، په داسې حال کې چې د یوې لوري د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې د خوا د سولې لپاره هلې ځلې عزت شوي دي، د بلې لوري طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مرستیال ویلي دي چې امریکا حاضره ده چې پر طالبانو دوی د جنګ بانه ودروي او د قواو مهال ویش وټاکي. ستاسو د نظر آیا طالبان به دغه اعلان څخه وروسته دوی به حاضر شي چې خبرو ته کښېني، او آیا امریکا به هم په رښتیا سره خپل قواوې د افغانستان څخه وباسي؟ ډېره مننه.
زما په اند د افغانستان حالات او داسې حالت ته رسېدلی دي چې طالبان نشي کولی چې د افغانستان حکومت په زور باندې ونیسي، او د افغانستان حکومت او نړیوال هم نشي کولی چې طالبان د منځه یوسي. نو دا ته هر څنګه ستلمه چې ورته وایي، یعنی هر خوا دپاره یو نوی داسې منبت حالت رامنځته شوی دی، او په دې حالت کې طبعا چې تلفات دواړو خواو ته زیات دي، هم طالبان ته تلفات زیات دي او هم د افغانستان خلکو ته یعنې ملکي تلفات زیات شوي دي او هم امنیتي قواو ته. او په دې خاطر د بل هر وخت نه ورته د سولې خبرو لپاره زمینه مساعده ده. البته مشکلات یې په د خبرو په شروع کې ده چې په څه شکل دا خبرې شروع شي، او دې لپاره یو دغه پکار دی. ما په خپل فکر باندې یو منځګړیتوب حالت دغه پکار دی، ځکه چې د افغانستان حکومت او امریکا او طالبان هم دا د جنګ خواهي دي، چېرې دوی په خپلو منځو کې سره نشي کېناستلی او بیا په یو بل اعتماد نه لري. د په دې صورت کې یو منځګړی ادارې ته یا یو شخص ته چې هغه ټولو خواوو ته توافق ولري، زه فکر کوم چې هغې ته به ضرورت وي تر څو چې هغه اساسي خبرې شروع شي. البته چې خبرې شروع کېږي هغه یو څه وخت غواړي، دواړو خواوو به شرایط لري او کوم تقاضاوې یو بل ته د منلو دي نه دي. نو دا یو پروسه ده چې باید شروع شي، او زه فکر کوم چې اوس ټول په دې توافق دي چې نظامي حل نه شوه، باید یو سیاسي حل رامنځته شي.
نو ستاسو د نظر امریکا به خپل قوتونه په څه ډول وباسي په داسې حال کې چې د هرې خوا سره بیا هم تعدید وجود لري؟
تر کومه پورې چې موږ ته معلومات لرو، یا غیر مستقیم د مختلفو ډلو سره اشخاصو سره بحثونه هم کړي دي یا خبرې هم کړي دي، نو زه فکر کوم چې هیڅوک داسې دغه نه غواړي چې د افغانستان نظام د سقوط وي، چې د افغانستان دفاعي ادارې هغه له منځه لاړې شي، حتی طالبانو فکر نه کوم چې دې ته حاضر شي چې دا څه وشي. او طبعا دا اړیکې وطن دا د افغانانو آرزو ده چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي، اما یو بامسؤلیته وطن مهم دي، که چې ونشي چې لکه کله چې روسان د افغانستان نه ووتل او هلته نظام سقوط وکړ، داخلي جګړې شروع شولې او افغانستان ډېر بد حالت ته لاړو. نو دغسې حالت زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې ما ته پته لګېږي څوک یې نه غواړي، یعنې بین المللي ټولنه په افغانستان کې غواړي، حتی د ګاونډیان چې زمونږ مختلفې ډلې حمایه کوي هغوی هم دا نه غواړي، ځکه که چېرې دلته داخلي جګړه شروع لکه د مجموعې کلیجې په شان باندې، دا بیا د دوی د کنټرول نه هم وځي او د دوی ملکونو ته هم مستقیبا خطر دی. دا چې دوی سیمه ییزو هېوادونو ته لکه چین او روسیا او دوی لپاره هم خطر زیات دی. نو ټول په دې توافق دي چې باید په تدریجي شکل باندې په مسؤلیت او وطن د خارجي قواو د افغانستان نه باید رامنځته شي. نو بیا وروسته چې کله نظام جوړېږي، کله چې توافق کېږي او سیاسي حل چې رامنځته کېږي، تبه داغه به تطبیق دپاره بیا میکانیزمونه بازي او د ټولو ملکونو سره د افغانستان په کچه ده چې خپل روابط وساتي. نو دا بیا هغه وروستۍ خبرې دي چې څنګه د توافق نه وروسته په هغې باندې کار کېږي.
تاسو د مسایه هیوادونو څخه یادونه وکړله، پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري او زیاتر د طالبانو رهبران اوس هم په پاکستان کې دي. داسې حال کې چې د افغان حکومت په وروستي وختونو کې د پاکستان د پلاو سره پر بعضو مسایلو باندې توافق ته رسیدلی دي، آیا پاکستان به په داسې حالاتو کې پر طالبانو داسې فشار راوړي چې دوی سولې ته حاضر شي او که به برعکس دی ممانعت وکړي لکه د پخوا په شکل؟
زه فکر کوم چې نږدې شک نشته چې اوس طالبان د پاکستان حمایت یا د طالبان مشران په پاکستان کې. دا نو اوس خبره ده چې دا پټه خبره نه ده، دا یو علني مسله ده، اما د جنګ دوام د پاکستان په ګټه باندې نه ده، ځکه پاکستان نشي کولی چې د جنګ په زیات دوام ورکړي. په سیاسي لحاظ باندې پاکستان لپاره ښه نه ده، او په اقتصادي لحاظ باندې او په نظامي لحاظ باندې هم پاکستان ته دا نقص کوي. فکر کوم چې هغې هم یو لاره چاره باید وسنجوي، او که چېرې په افغانستان کې ثبات رامنځته کېږي نو په هغه صورت کې به مخالفت شاید ولیکي، ځکه چې طالبان چې د یو سیاسي پروسې د لارې د نظام سره یوځای شي فکر کوم چې دا به د ټولو په ګټه باندې وي.
په دا نږدې ورځو کې داسې ویل کېږي په سعودي عربستان کې د یو ناسته وسي چې پرون د سولې د شورا د درونشا رئیس هم پارلمان ته په خبرو کې لکه چې ویلي دي چې امکان لري په راتلونکې هفته کې د طالبانو سره مستقیمې خبرې شروع شي. آیا دغه ناسته چې په سعودي کې ترسره کېږي دا به څومره تاثیر ولري چې طالبانو د افغان حکومت ترمنځ خبرو ته یا سولې ته؟
زه نه پوهېږم، زه هغه ماته معلومات نه شوم، خو زه فکر نه کوم چې راتلونکي هفته کې به مستقیمې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ شروع شي. دا فکر کوم چې لږ زیاته خوشبیني ده په دې ساحه کې، ځکه تر اوسه پورې دا کوم ناستې ولاړې چې کومې دي کنفرانسونه دي دا یوازې د تماسونو په چوکاټ کې دي، او تر اوسه پورې هغه منظم خبرو اترو لپاره له زمینه مسایده شوې نه ده، او هغې لپاره کار هم نه دی شوی. نو زه فکر کوم چې دا به لږ زیاته خوشبیني وي.
او د سعودي عربستان رول تاسې څنګه ارزیابي کوئ په دا خبرو کې؟
نو د افغانستان په یو حالت کې دی چې هر هېواد مثبت او منفي اړخونه لري، هر هېواد رول مثبت او منفي اړخونه لري. که چېرې سعودي غواړي چې د افغانستان د حکومت سره واقعا مرسته وکړي او د سولې خبرو لپاره زمینه مساعده کړي، نو زه فکر کوم چې دا ښه اقدام دی، او که چېرې خبره بیا داسې کېږي چې سعودي د خپل منطقوي رقابت ایران سره کوي لري، نو هغه بیا په افغانستان کې ستونزې پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا به د یو ملک لپاره لږه ستونزمنه وي چې هغه مهم رول ولوبوي، نو دا به زیاته مهمه د افغانستان حکومت ته او طالبانو ته وي چې دوی په خپله خپلو منځو کې د منظمو خبرو دپاره لاره هواره کړي او دلته خپل موقفونو ته تنزل وکړي، او بالاخره هغه سټرکچر ډایالوګ چې ورته ویل هغه شروع شي. نو زه فکر کوم چې دا به بهتره وي، ځکه موږ باید افغانستان د منطقوي یا نړیوالو رقابتونو مرکز ونه ګرځو، او زه فکر کوم چې منطقوي هېوادونه که په نورو ځایونو کې رقابتونه لري او یا دوی قوتونه، اما په افغانستان کې د ټولو دغه دا دی چې دلته باید همکاري وکړي، تفاهم رامنځته کړي، او افغانستان باید بې ثباتۍ ته لاړ نه شي. نو زه دغه که کوم هدف ورشي ما ته پته ده، چین او روسیه او امریکا او حتی اروپایي هېوادونه ټول شاید په همدغه نظر باندې شي په افغانستان کې. لکه 2002 کال کې د بن په قرارداد کې هم منطقوي هېوادونو سره مشکلات درلودل، خو د افغانستان په مسله کې سره ټول یعنې همکاري وکړه او ټول سره همنظر وو. زه اوس فکر کوم چې دغسې حالت نسبتا بیا رامسته کې امکان لري او هغه باید رامسته شي.
په عین حال کې د خلکو د سولې پدامه خوځښتونه شروع شوي دي چې د هلمند ځوانانو د هلمند څخه تر کابل په پښوراله اوسېدلې. په کابل کې دا د مختلفو سفارتو مختم خیمې وي، نورلار د کونل څخه همداسې رارسېوي دي، په پکتیکا کې همداسې. دغه د سولې خوځښتونه به ستاسو تر نظره پر دغه مسایلو باندې څونه تاثیر ولري، او آیا دا د خلکو هغه د دې غوښتنه ده چې سوله راسي او دا به څومره نتیجه ورکړي؟
نو خبر شده چې ما خو مخیاز وکړ چې خلک جنگ نه نور ستړي دي، هر ورځ تلفات ورکوي، او دا یوازې یوه خواټن ده په هر خوا کې، یعنی که خلک قرباني ورکوي ملکي تلفات زیات شوي دي، او دا پخپله په ټولنه باندې په خلکو باندې یعنی منفي تاثیر لري. نو عام خلک طرفدار دي او صلح غواړي، او دا حرکتونه چې کوم یو شوشي د هر طرف نه، زه فکر کوم چې دا ښه کار دی، ځکه چې موږ د جنګ د ترویج نه باید د سولې خبرو لپاره زیاته زمینه مساعده کړو، او هغې لپاره زیات باید خلک کار وکړي.
د بلې لوري په افغانستان کښې د مافیا او جنګ سالاران په قوت کښې پاتې دي، او په دغه ورځو کښې ولسمشر د دوی پر ضد باندې داسې ویل کېږي چې یو حرکت را شروع کړی دی، چې د دې په فاریاب کې یو کومندان نیولی دی، همدارنګه په بدخشان او په نور ځای کې. ستاسو د نظره دغسې حرکتونه د دولت لخوا به څونه نتیجه ورکړي؟ همدارنګه دا چې په عین وخت کې د یو مقاومت سره مخامخ شوي دي، دا مقاومت مثلا په فاریاب کې د دولتي ودانۍ ته ور واچوي یا نور داسې ګواښونه کوي، دا به وضع څونه تشنجه کړي؟
طبعا دا خو یعنی چې ملي چتر څومره قوي کېږي هغه مهمه ده، ځکه چې حکومتداري ښه کېږي، حاکمیت قانون رامنځته کېږي، او پر سره ډلو مخه نیول کېږي. نو په دې خاطر د سورې خبرې مهمې دي چې د جنګ چې هغه انرژي او امکانات چې په جنګ مصرفېږي هغه به ښه حکومتدارۍ دپاره او حاکمیت قانون دپاره مصرف شي. نو که چېرې مرکزي حکومت یا ملي چتر هغه ضعیفه کېږي، نو طبعا د محلي ادارو کې جنګسالارانو یا زورواکو ته نوره زمینه مساعدېږي، او هغه طبعا د خلکو د ځورېدلو باعث ګرځي. یعنې دا حرکت اوس نه چې دا باید ډېر پخوا شروع شوی دی، خو بیا هم موږ چې متل دی وایي چې مایي وایي د هر وخت اوبو نه را کاږي بیا هم تازه دی. نو په دې خاطر هر وخت چې د حاکمیت د قانون دپاره کار وشي، فعالیت وشي، او د زورواکانو د جنګسالارانو او هغه مافي کړی چې نه غواړي چې سوله رامنځته شي د هغه مخه ونیول شي، دا بهتر کار دی.
نو آیا دوی به دا وضع تشنج ته خواته به ونه ځي لکه په فاریاب او په د نورو ولایتو کښې چې اوس دغه حرکتونه را شروع کړي دي؟
نو که چېرې حکومت صحیح تدابیر ونیسي او په خپل تصمیم کې قاطع اوسي، نو ملت یې حمایت کوي، او زه فکر نه کوم چې ډېر ستونزې رامنځته کړي. او که چېرې حکومت په خپلو تصامیمو کښې صحیح فکر نه وي کړی او مذبذبه وي، نو بیا په هغه صورت کښې د داسې کارونو شروع یوازې چې ګټه ولري تاوان لري.
په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره وایي چې د افغانستان د بیا رغونې په نوم چې کومې پیسې یا کومک افغانستان ته سوی دي هغه یې په مل سوی دي، او د څو کسو جنګسالارانو سره دی دا اوس چې دوی وایي چې دغه باید بېرته هېواد ته راوګرځي، چې دا په میلیاردو ډالره دي، او دا د څو تنو غلو سره دي دا پیسې. ستاسو د نظره یې نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت به دا قدرت ولري چې دغه پیسې بېرته د دغو غلو څخه واخلي؟
خبره داده چې که چېرې جنګ روان وي نو د دې شیانو ډېره مشکله ده، او که چېرې جنګ بند شي یو بااعتباره نظام موجود، یو بااعتباره عدلي او قضایي ادارې وي، نو په هغه صورت کښې بیا امکان لري چې د هر چا سره محاسبه وشي. اما په موجوده حالت کې چې جنګ روان وي دا به ستونزمنه وي، ځکه چې دغه فساد یا غلا یا نور شیان چې کوم په دې ملک کښې شوي دي او یا کېږي، دا ټول د جنگ د دوام علل د جنگ دوام دی. نو موږ باید اولویت اول دې ته ورکړو چې څنګه جنگ ختم شي. کله چې جنگ ختم شو دا نورو مسایلو بیرته حل کولی شو.
ولسمشر همدارنګه عبدالله عبدالله په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې دا ویلي وه چې موږ د فساد پر ضد به مبارزه کوو، بس ډېر وعدې خلکو ته ورکړې وې، اما هغه وعدې تر سره نه شوې. د دغه علت څه دی چې دوی ونه کولی شوي چې د فساد مخه ونیسي؟
نو انتخاباتو کې خو هر کاندید خامخا ډېرې وعدې خلکو ته ورکوي او دا په ټوله دنیا کې رواج دی. کله قدرت نیسی نو دغه وعدو ډېرې کمې برخې عملي کوي یا عملي کولی شي. نو زه فکر کوم چې انتخاباتي وعدو باندې شاید ډېر باید اعتماد ونه کړو، بله حاله چې په افغانستان کې باید جنګ ورک شي، حکومتداري ښه شي او حاکمیت قانون رامنځته شي. کله چې دا کار وشو نو په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې یو ټولنیز عدالت رامنځته شي او د هر چا حقوق په سمه توګه مانی اده شي او انکشاف لپاره فقر لوزي او ارام او سوکاله ژوند ولري. نو زه فکر کوم چې په دې باندې به زیاته توجه بهتره وي.
د انتخاباتو یادونه وسوله په داسې حال کې چې د پارلماني او د شوراګانو د انتخابات لپاره اوس امادګي نیول کیږي. په هیواد کښې د یوې خوا امنیتي ګواښونه دي، د بلې خوا څخه دغه د فساد مسایل دي، زورواکان بیا هم په قدرت کې دي، دغه مافیا بیا هم تپتلاش کوي چې قدرت په لاس کې وساتي. په دغسې یو حالاتو کې ستاسو د نظره د راتلونکي پارلماني ټاکنې به څومره شفاف وي په داسې حال کې چې اوس تذکرې خرڅېږي او یا نور جعلي کارونه روان دي؟
خیر، بعضې وخت خو خبرې لږې مبالغه وي. په هر صورت باندې ټاکنې یوازینۍ لار ده د افغانستان د ثبات لپاره، او څومره چې ښې ټاکنې وشي هماغونه به ثبات په یو ملک کې اضافه وي. اما دا چې د افغانستان حالات کښته ګوري ټاکنې به خامخا یو څه ستونزې لري، او هغه څنګه چې لازمه ده هغسې سمې او پاکې او شفافې به نه وي. اما بیا هم د زور نه په زور باندې حکومت نیول یا په زور باندې قدرت نیول د هغې نه به دا ښیي چې ټاکنې وشي. که موږ د دنیا د نورو ملکونو تجربې را واخلو، یعنی د افغانستان د په خرابو شرایطو کې هغې هم انتخابات کړي دي او بالاخره بیا ثبات طرف ته تللي دي. نو زه فکر کوم چې کوم هدف ولو چې زه د کاندیدانو فعالیتونه ګورم او د خلکو دلچسپي ګورم، یعنی امکان شته ده او چې یو قابل د قبول ټاکنې رامنځته شي. البته په سوله کې به څنګه چې خلک غواړي یا عام ولس غواړي هغسې به نه وي، خو بیا هم تر یو حده پورې به ممکنه ده چې ښې ټاکنې ترسره شي او یو څه تغیرات د افغانستان په پارلمان کې رامنځته شي.
همدارنګه خپله د کمیسیون انتخاباتي کمیسیون ترمنځ اختلافونه وجود لري، چې تېره ورځ هم څو نفرو پر رئیس ته دغه کمیسیون انتقاد کړی و چې په پټه بعضې مواد استولي دي. بیا هغه مسایل همدارنګه د دولت سره هم د حکومتي چارواکو سره دا لانجې لري. دغه مسایل به بیا هم پر انتخاباتو استاد نظر څونه منفي تاثیر ولري؟
نو د انتخاباتو پروسه خو سیاسي، حقوقي او تخنیکي پروسه ده. نو طبعا دي که با دیوکی بی انتقادی ما بندی اختلافات بندی، خب بالاخره اگر خپل پروسط مقمانی ده و اگر باید عملی که نو دا اختلافات و نیوکی و دا کسی با سردی. اما حالات چی گروه چی سون کسان سبتنام مده نشپا کنگیم کسان پروسط پوری، نو دیگه ندام معلومی که چی غلط انتخابات بی برخاختی ویدا کوم ځای کې په تقلب کوم شي، کوم ځای کې په سټوډیو کې، کوم ځای کې په ډبل ووټینګ یا دغه کوم نه. خو عام ولس بیا هم انتخاباتو ته نه خوشبینه ده او برخه پکې اخلي.
همدارنګه دا چې اوس نوی ټلیفون جوړیږي دا اوس وسنۍ ائتلاف جوړ سوی دی دوستمو اته محمد نور یو تعداد نور دی ګواښونه کوي دا چې ولکې شکرځای غیر مستقیم ندی سره ولاړ دی محقق دولت او ولسمشر ته ګواښونه کړي دي دغه به پر د اواز څومره تاثیر ولري ستاسو نظر آیا دوی به هم لکه وایي چې موږ به دا راتلونکی حکومت او دولت په لاس کې ونیسو په دغه اړه ستاسو نظر څه
نو ائتلافونه خو په ندا خو په سیاست کې یو طبیعي پدیده ده چې هغه کسان چې ژبې سره شریکي وي یا همفکره وي سره یو ځای کېږي او د خپل قدرت د خپل ګټو د بقا دپاره یا د قدرت لاسته راوړلو دپاره سره ائتلافونه او ډلې ټاکلې دا سره جوړوي نو دا بیا په اخره کې چې څه رقم ائتلافونه جوړېږي کمې اوقاتو اعتبار وي کمی خلکو ته د منلو وړ دی نو دا بیا وروسته خبره ده چې هغه وخت کې کاندیدان معلوم شي نو بیا سره قضاوت کولی شي نو اوس دا سیاسي د هر چا حق نشته چې کینې او پاڅېږي او د خپلو ګټو نه دفاع وکړي د خپل نظر ووایي په حکومت باندې اعتراض وکړي نو سیاست خو دا خبره شته ده
همدارنګه په عین حال کې د ولسمشر او د اجرایي رئیس ترمنځ اختلافونه وجود لري چې پر بعض مسایلو باندې دا ډېر شدید سوي د وزیر د ابوبارک باندې مخابراتو باندې همدارنګه پر نورو مسایلو باندې د افغان د تذکرې پر ویش باندې دغه اختلافونه ستاسو د نظر څومره پر دواز تاثیر لري او علت یې ستاسو د نظر څه دی
دا خو مخکې ما عرض وکړ چې سیاست کې هر سړی د خپلو ګټو لپاره یا څنګه چې قدرت لاسته راوړي نو د بعضې مسایلو سره مخالفت کوي بعضې مسایلو دپاره توافق کوي سره اما دا چې د ملي وحدت حکومت هم دی او توافق په نتیجه کې رامنځته شو ولو که اختلاف هم سره لري خو اوس هم د دواړه خواوې د حکومت برخه دي او حکومت نړیوال د خپل کارونه مخې ته وړي دا چې بیا انتخابات رانږدې کېږي طبعا دا اختلافات یا اختلاف د نظر به زیاتېږي اما دا په دې معنا نه لري چې حکومت به سقوط کوي سره ځکه چې تر اوسه پورې دا اسلام د دغه حکومت جوړ دی او په حکومت کې دی اما نظریات سره فرق لري قانونونه به سره فرق کوي تګلاره به سره فرق کوي سره نو دا بیا جدا مسله ده نو دا هم د انتخاباتو په خاطر باندې چې در روان کال چې انتخابات کېږي نو هر ډله ګروپ او شخص چې غواړي په سیاست کې برخه واخلي د خپل خلکو چې هغه خلک د دینونه حمایت کوي د هغې دپاره مجبور دی چې موقف ونیسي او هغه موقف په نتیجه کې خپل طرفدار اضافه کړي نو دا شیان د سیاست او د دغه ژوند دی
دا د ننګرهار د وروستۍ پیښه چې یو تعداد د سکان ووژل سول په دې اړه باندې ډول ډول تبلیغات دي چې څنګه داسې یو انتحاري په داسې یو ځای کې چې هغه مطلق همدګي نیول سوی وه دی داخلیږي او دغه خلک وژني په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې د دوو علت څه دی چې په داسې حالاتو کې داسې تلفات رامنځته کېږي په خاص ډول د اهلي وندو سکارو ته
نو دلته اوس دوه خبرې دي تر یو حاله پورې چې ما ته هغه شمایدو قرایل ګوري نو دغه دردونه کې پېښه ځکه وه چې سکارو انسان په افغانستان کې ډېر کم اقلیت دي او د دې باید مال او سر باید خوندي وي یعنی د افغانستان ټول ولس پرې خفه دی ځکه چې دوی باندې په تېرو ډېرو څو کلونو کې یا څو لسیزو کې دوی ډېر زیات یعنی پازاب شوي دي دوی مالونه غصب شوي دي تلفات یې ورکړي دي او مجبور شوي چې د هېواد نه ووځي دوی هم لکه د نورو افغانانو غوندې افغانان دي د دې هېواد بچیان دي او جبري په دې باندې سره خفه کېږي اما حالات چې سره ګوري نو دا اوس معلومه هم ده چې دوی مستقیما په نښه شول او که دوی په غلط وخت په غلط ځای کې شو نو دا معلومه یعنې تر اوسه پورې نه ده خو کله چې جنګ روان وي پېښې به خامخا کېږي یعنی دا داسې نه ده چې دا اخري پېښه به وي او یا اولنۍ پېښه وه دی نه مخکې په ننګرهار کې دغسې پېښې وشولې د کرکټ په میدان کې انفجار وشو د سولې په ورځ باندې په کښنستان چوکي دغه یو انتظار الته وشو د هغې نه مخکې په غازي احمد خان په دغه کښې وشو. نو دا یو حالت دی چې دا عمومي په امنیت او ښې حکومتدارۍ باندې تاثیر لري. که چېرې ښه امنیتي پلانونه وي، حکومتداري ښه شي، ولس حمایت وکړي، نو د دې پېښو مخه نیول کېږي. او که دا نه وي، دا پېښې به بیا هم کېږي، بیا به هم کېږي. او متاسفانه چې ملکي کسان به پکې وژل کېږي، نو دا مشکله ده چې داسې پېښو مخه ونیول شي. نو طبعا دا د حکومت په زور باندې هم تاثیر لري.
غواړم اخري سوال دا وکړمه چې ستاسو د نظره په دغسې حالت کې یو خوا د سولې لپاره تپلاش روان دي، د بلې خوا جنګ روان دي، او د بلې خوا دا زورواکانو فسادو دا مسایل دي، او د دولت خپله په منځ کې اختلافات دي، انتخابات هم په هغه شکل دي، راتلونکی تاسو څنګه څېړئ؟
نو موږ خو زیاتره دغه داده چې انسان ژوندی وي، خامخا خوشبینه اوسي، ځکه چې هر څوک ژوند ته ضرورت لري، او سولې لپاره ضرورت لري، علامه لپاره ضرورت لري. ستونزې به وي، خو دا حالات هم دغسې دي که چېرې لږ صحیح حرکتونه رامنځته شي، نو دا حالات د افغانستان ډېر لږ تغیر کوي. هغونه ژور اختلافات په افغانستان کې زه نه ګورمه چې هغه د سولې او د ثبات معنی شي. فکر کوم که چې دا راتلونکي لپاره خوبونه وشي، او خدای زمې کړي چې افغانستان حالات په دې نه بهتر نه شي، نو دا د هېچا خوښه نه ده، او د اکثریت د افغانستان خوښه نه ده. البته یو څو کسان به په کې جنګ کې ګټه ګوري، هغه جدا مسله ده. خو عام ولس خلق د نظام د سیستم او د سوکالۍ او د ارامۍ طرفدار دي.
ډېر زیاته مننه. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه په کابل کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس ښاغلی شاه محمود میاخیل، ستاسو د ګټورو خبرو ښه معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
مننه. زه د تاسو نه هم مننه کوم چې وخت هم راکړه او تاسو سره وغږېدم. خدای په امان.
مننه. خدای په امان.